د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې شپږم نیټه ده په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی روس اشاره ورکړي چې په یوکرين کې نور ځایونه د نیولو پر ځای د کنټرول لاندې راوستل شوی سیمې وساتي خو د یوکرين پوز بیرته د خپل سیمو اخستو لپاره د پایتخت کیف په اطرافو کې عملیات شروع کړي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ تحریک بغیر د وړاندې کولو رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوی او امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کېدونکي وو دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جنکو په زده کړو بندیز لګولې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته روس اشاره ورکړی چې په یوکرين کې نور ځایونه د نیولو پر ځای د کنټرول لاندې راوستل شوی سیمې وساتي خو د یوکرين پوز بیرته خپل سیمو اخستو لپاره د پایتخت کیف په اطرافو کې عملیات شروع کړي دي د رویټرز خبری اداره د خپل سرچینو له قول لیکي چې په ماسکو د غربي هیوادونو لخوا د بندیز په سبب د چین لخوا سرمایه‌کاری اغیزمنه کړې ده زرای وایي چې د چین سرکاري ساينو پیک ګروپ چې د تیلو سپاکولو د آسیا تر ټولو لوی شرکت دی د روس د ګیس په اړه د پیټرو کیمیکل سرمایه‌کاری او د دغه تر مارکیټ پوری د رسولو پروژه باندې خبرې ترې ودرولې دي په یوکرين د حمله وروسته نږدې یو میاشت کې د روس پوز د کوم لوی خار کنټرول نری تر لاسه کړي د يرغل په وخت د روس پوز ته د یوکرانيانو لخوا سخت مزاحمت وړاندې کړي شوی او د کیف خار تر اطرافو پوری یې ساتلې دي د یوکرين یو شمیر خارونو د اطرافو نه په آبادۍ او بمباری د روس پوز تر سره کړي تر اوسه و ډیر شلکه خلک هندي سیمو ته پکړه کولو مجبور کړي شوی دي چې پکې زیاتره پولند ته اوختي د امریکا صدر جو بایدن نن پولند ته تللی او هلته یې په ناتو کې شامل د امریکایي عسکرو سره لیدو کاته کړي کوم چې د کډوالو سره په کومک مامور کړي شوی دي صدر بایدن ویلي دي چې د سفر مقصد یې د بشري مرستو د نږدې کتنادا د برتانیې د استخباراتي ادارو لخوا جاری شوی راپور وایي د کیف ختیس کې د یوکرين پوز د روس عسكر په شاکړی او تر 15 کیلومتر پورې سیمه یې بیرته نیولې ده د روس دفاع وزارت ویلي دي چې د عملیاتو لمړی پړاو یې سرته نږدې رسیدلې او اوس به د یوکرين څخه بلتون خوخي سیمه دانباس آزادولو اړخته پام راګرځي د روس د پوز عملیاتو د څنګه ستر مشر سرګي روډسکوي ویلي د یوکرين د پوز د جګړې توان یې تر ډیر حد راکم کړی او اوس وخت د خپل اصل مقصد ته پام راوګرځي او دانباس آزاد کړي سړنکار د روس دغه اعلان په شاتګ بلی او وایي چې دوی د دانباس نه ډیر پراخ سیمه ته د اوړېدو یا د قبضه کولو اراده وا خو عسكر یې خوار وارشل او همکاري کم وا او ورته د ډیرو اړخونو نه د یوکرين عسكر راپورته شول د روس دفاع وزارت وایي چې تر اوسه دغه جګړه کې دوی 1,155 پوزیان وجل شوی او 3,325 یې جوبل شوی دی خو یوکرين وایي چې د روس 15,000 پوزیان تر اوسه په دغه جګړه کې وجل شوی ملګری ملتونه وایي چې په یوکرين کې دوی ته د 1,010 کسانو د مرګ او 1,100 کسانو د جوبل کېدو راپور نه رسیدلی دی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک بغیر د وړاندې کولو رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوی 13 ورځ شوی د قومي اسمبلی غونډه کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي شیری مزاري او صد عمر ترڅنګ د مخالف ډلو مشر شاباز شریف د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری او پخوانی صدر آصف علي زرداری هم موجود وو ډان رسپان خپل راپور کې لیکي چې د راپور تر مخه نږدې 150 ته مخالفه او نږدې 50 پورې د واکمن ګوند غړي په غونډه کې موجود وو د غونډي شروع د مړشو غړو خیال زمان په خوانې صدر رفیق تارل او سناتور رحمان ملک لپاره د دعا او تلاوت څخه وشوه ورسره د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې د دستور لمخه د کوم غړي په مرګ غونډه بلې ورځ ته او زندول شو د زیاته کلا چې د قانون تر مخه به غونډه رواني میاشتې په 28 نیټه 4 بجې د مازیګر رابلل کیږي یاد دی وی چې د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی لپاره جاری شوی 15 نوکاتي ایجنډا کې د ناباوري تحریک خبر هم شامل و د ډان رسپانې سره خبرو کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو چې د قومي اسمبلی غونډې د ځنډېدو هیڅ امکان نشته قومي اسمبلی کې د وړاندې کولو دریو نه تر وو ورځو پورې د رای اچولو عمل ترسره کېدی شي د مخالف ډلو او مسلم لیگ نون ګون مشر شهباز شریف د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې ویلي د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د وزیر اعظم لپاره ټوکی جوړ شوې ده. د ویل چې د مارچ په 8 نیټه وزیر اعظم پر ضد د ناباوري تحریک جمع کړي شوی او د عین لاندې باید چې څوار لسورو کې د قومي اسمبلی غونډه په دغه رابلل شوی و. د زیاته کړه چې په مقرره وخت غونډه نه رابلل د عین سرغړه ونه ده. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناساپی د تړلو پریکړه کړې. دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کیدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هواد کې د جنکو پس دکړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا د جنکو پس دکړو د بندیز وروسته د نړیوالې ټولنې له اړخه د کوم هواد لومړی خبرګون دي چې د اساسي بشري حق په ترولو مخه تراغله. د طالبانو د چارواکو ځنې لا هم د امریکا په تور فهرست کې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت وایان رایټرز خبری ادارې ته ویلي د طالبانو د بندیز پریکړه ډیره د افغان او حیرانوونکې وه. په کومه کې چې دوی د افغان اولس او نړیواله ټولنې سره د کړو ژمنو نه پشا شوې دي. وایان زیاته کړه چې هم په دغه دلیل یې د طالبانو سره خپل روابط او په قطر کې کېدونکې غونډه منسوخ کړې ده. رایټرز خبری اداره د خپل ذرایو له قول لیکي چې په قطر کې دغه خبرې د خالی او اتوار په ورځ د لوی غونډې یو اړخ ته کېدونکې وي. ذرایع زیاته یې چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک چارواکو هم ګډون کاوه. د طالبانو خارجه وزارت یو ویان هم پخله کړی چې د طالبانو موقتی خارجه وزیر په ګډون یو پلاوی دوحه کې خبرو لپاره تلونکې وو. په خبرو کې د افغانستان مرکزی بانک خپلواکي او د افغان کرنسي د چاپ کولو خبرې هم شامل وي. د زرایو له قوله په خبرو کې د بشری مرستو په خاطر د افغانستان په میلیونونو ډالره چې د نړیوال بانک په اختیار کې دي هم په افغانستان کې زدکړو لپاره کارولو پر سر خبرې کیدونکې وي. د چین خارجه وزیر وانګ یی د هند خارجه وزیر سره لید کاته کړی دی او د دواړو هیوادونو په ګډه لنجمنه پوله د پرځیکل شوو عسکرو ترمنز اشخړه باندې خبري شوې دي. د هند خارجه وزیر سوبرهمانیام جای شنکر خبريالانو سره خبرو کې ویلي دي چې په یاد موضوع خبري سمره چې پرمختګ تموا د هغې نه په قلار روان دي. د ویل تازه خبرو کې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنز د تاو تریخوالي راکمولو پر سر بحث شوه. د زیاتوی چې خبرو کې پرمختګ تر هغه نشي کېده تر څو چې چین خپل عسکر د سرحدي پولي لنجمنه برخونه وستلې نوي. یاد دی وی چې دواړو هیوادونو په زرګونو عسکر په سیاچین پورته غرونو کې په سرحدي پوله پر ځای کړي او کال 2000 کې د دواړو ترمنز انخته کې شل هندي او څلور چینایي پوځیان هم وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی د نن ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. روس اشاره ورکړی دا چې په یوکرين کې نور ځایونو د نیولو پر ځای د کنټرول لاندې راوستل شوی سیمه وساتي، خو د یوکرين پوز بیرته د خپل سیمه واخستلو لپاره پایتخت کې یې په اطرافو کې عملیات شروع کړی دي. دا په داسې حال کې چې د یوکرين په گاوند کې پولند ته د امریکا صدر دغلته کې موجود امریکایي عسکرو سره د لیدو کتو لپاره ورغلی. د یوکرين په شخړه باندې د ناتو د خارجه وزیرانو د نړۍ د وشتمنه هیوادونو او د اروپای اتحاد غونډې هم شوي. په دې باندې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
لکه څنګه چې په یوکرين باندې د روسیې یرغل د یوې میاشتې ته ورسېد، په زرګونو ملکي وجنې او میلیونونو کډوال د محاصره شوي هیواد څخه ووتل. ولسمشر جو بایډن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ناټو، د جی 7 او د اروپایي ټولنې له مشرانو سره وکتل، د هغه سره د مقابلې لپاره چې هغه د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د نړیوال امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. هغه ویلي د ناټو دیرش هیوادونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر مشرۍ لاندې د اوکراین د بریدونو په وړاندې کلک او متحد پاتې شوی دی.
یوازنی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په اتفاق سره پاتې شو او نړۍ دې ته ګوري چې دا سړی څومره وحشي دی او د ټولو بیګنا خلکو ژوند چورک شوی او وجاړ شوی او سره واندې دا مهمه خبره ده. خو ګورئ، که تاسو پوتین یې او تاسو فکر کوئ یورپ به په یوه میاش یا شپږو اونیو یا دو میاشتو کې ټوټه ټوټه شي ولې نه؟ دوی کولای شي د بل میاشتې لپاره هر څه وکړي، مګر موږ باید وخایو. وجه دا وه چې ما د دې غونډې نه غوښتنه کړې وه، موږ باید په مکمله توګه په ټوله په بشپړ ډول متحد پاتې شو.
هغه دا هم ویل چې که روس کیمیاوي وسلې استعمال کړي
موږ به ورته ځواب وایو. هغه که دا کاروي موږ به ورته ځواب وایو. ځواب به څنګه وي؟ دا به د کارولو په نویت پورې اړه ولري.
صدر بایدن له اوکراین سره د 1.3 بلیون ډالرو اضافي مرستې هم اعلان کړې. وی ویل چې امریکا به د 1,00,000 یوکرانیانو کډوالو په مخ دروازې پرانیزي او په نورو روسي اشرافو له 40 زیات روسي دفاعي شرکتونو او 300 روسي قانون جوړونکو باندې به بندیزونه ولګوي. د اوکراین ولسمشر په ویډیوي لارې د ناټو په غونډه کې ګډون وکړ او د 1.5 مشرانو سره سخت لار خپل کړه. که څه هم د امریکا چارواکو په چټکۍ سره یادونه وکړه چې هغه د نو فلای زون یا د الوتنو د نتګ یا د ناټو غړیتوب لپاره خپل پخوانی غوښتنه تکرار نه کړه، د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هغه مخصوص غوښتنه وکړه.
تاسو لګ تر لګا 40,000 ټانکونه لرئ او اوکراین تاسو د ټانکونو 1% غوښتنه کړې وه، مشته راکړه او یې موږ خرڅ کړه، خو موږ تر اوسه کار جواب نه لرو. د جګړې پر مهال تر ټولو بده خبره داوي چې د مدد غوښتنو ته واضح جواب نه وي.
د ناتو سرمنشي ین سټالټنبرګ ویلي پوځي اتحاد یې د کیمیاوي او اټومي وسلو په وړاندې د دفاع په حال کې دی، ځکه اندېښنه لري چې روس ښایي دا ډول وسلې په اوکراین کې وکاروي. هغه همدارنګ په بلغاریا، رومانیا، هنګري او سلواکیا کې د 4 نوو جنگي ډلو د جوړولو اعلان وکړ او دا هغه څه دي چې د ختیځ اروپا مشران وایي بیړنۍ اړتیا لري.
زه فکر کوم چې موږ باید خپلې هڅې دوه چنده کړو. پوتین نسی کولای دا جګړه وګټي. دا زموږ ټولو لپاره او د ناتو امنیت لپاره خورا مهمه ده. او دویمه خبره ده چې موږ ورباندې بحث کولو ته اړتیا لرو چې څنګه خپل دفاعي لګښتونه زیات کړو او څنګه په دانشمندانه توګه ترسره کړو. د دې لپاره موږ ختیځ غاړي او په ځانګړې توګه د بالټیک هوادونو پیاوړي کړو، ځکه چې موږ دا پلان نسو لرلای. تاسو پوهیږئ یوازې د هواد دفاع وکړو او بیا وروسته آزاد شو.
بایدن د جمعې په ورځ پولینډ ته لاړ، چیرې چې هغه به د پولینډ د ولسمشر سره ویني او هغه ویل د ډیرو خلکو سره به ویني، که څه هم هغه دا ونه ویل چې څوک یا چریزي. دا په داسې حال کې چې له برسلز څخه یوازې 1,500 میله لري او یوکراین جګړې یو میاشت پوره شوه چې په زرګونو ملکي وګړي پکې وژل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا له 3.6 میلیونه څخه ډیر کډوال شول. د دې اوکراینیانو لپاره به ژوند هیڅکله هم هغه شان پاتې نشي. نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال په وجه باندې اقتصادي ستونزې نور هم زیاتې شوې دي او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور د ووم قسطر لاسه کولو خبره تر دې دمه نه دي کامیاب شوې او پرانستي مارکیټ کې د ډالر په مقابل روپی هم 1.3 اتیا راکوزه شوې ده. د پاکستان په دغه اقتصادي صورتحال باندې د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال سره مخ دی، اقتصادي ستونزې نور هم زیاتې شوې او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور د اوم قسط ترلاسه کولو خبرې تر دې دمه نه دي کامیاب شوې. د ډالر په مقابله کې د روپې قدر 1.3 اتیا روپۍ تر رسیدلې او د ونډو په بازار هم بدې اغېزې شوې دي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د سیاسي حالاتو له وجې چې پاکستان کوم نقصان سره مخ کیږي د هغې اثرات ښکاره دي او د دې پوره کول به هم ډیر ګران وي.
بڑی جو کاسٹ ہے وہ انڈیسائسیونس ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ویٹ ہے.
دیوائی پا حکومتی او سیاسی کچا غٹا کم استون دا چراپی خدا حق دادا چی حکومت پی سلن شکولی او دا حقی غٹ مثال دا نڑیوالی مالیاتی ادارے سر مذاکرات دی چی سنگا دا پور غوم قسط ترلا سکلی. دا دی اولان دی حکومت دا شپگم قسط اخستو دا پارا سخت پی سلی کلی دی خود دادل مشکلاتو سر مخ دی او ترکومہ چی سیاسی استحکام نوی پر دے شوی دا غوم قسط ترلا سکول گران دی. پا دا سی وقت کے چی دا اوکرین او روس ترمینز دا جگلی عمله په نړیوال مارکیټ کې د توانای به زیاتیږي او د پاکستان مالیاتي خساره په بر روانه ده. عمران خان په سیاسي بنیاد د تیلو او بجلی په قیمتونو کې کمی راولي او دا د پاکستان د اقتصاد سره لوبي کول دي. اقتصاد د وړاندې مشکلاتو سره مخ دی او بیا په داسې حالاتو کې پانګون کې هم په دې انتظار وي چې کله به حالات ټیک شي. کو د بے باورۍ تحریک کامیاب شي نو سیاسي او اقتصادي بحران به نور هم زیات شي. د پاکستان وزارت خزانه وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبرې اترې روانې دي او د میاشتې اخر پورې به د ادارې سره په سنتي رعایتونو سنتیجې ته ورسي. حکومت په ورستو کې سنتونو ته د ودې ورکولو دپاره پانګونکو ته په مالیه کې د یو کال په شرط رعایتونه ورکړي دي. د اقتصاد ماهر ډاکټر سلمان وایي د IMF پروګرام د پاکستان دپاره ډېر ضروري دي ځکه چې هم د دې له وجې د پاکستان اقتصاد سا اخلي. دیوایی چې پاکستان د مالیاتی ادارې په پروګرام کې پاتې شي نو قرضې به ورته میلاو شي او زړې قرضې به ورته ریشیډول شي او پانګونې به هم راشي او که داسې نه وي نو اقتصادي بحران به نور زیات شي. څېړنې وایي نن په پرانستي مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 103 روپۍ ته زیاته شوې او د پاکستان مرکزي بینک وایي په انټر بینک مارکیټ کې د روپۍ قدر 101 روپۍ او 2 پیسې دي. د مرکزي بینک په وینا د مالیاتي او تجارتي خسارې د زیاتوالي له وجې هر اونۍ د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 15% کمی راځي او د بینک مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 15 ارب ډالر تراکوزه شوی. سلنی وایي د تیرې ورځې راهسې د پاکستان سټاک مارکیټ 80 درجه پخکت راغلی او خو اخیری اطلاعاتو راتلو پورې پدې کې 40 درجه اضافه شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د چین خارجه چارو وزیر دا وخت د نوی دلی په سفر دی او د هندي چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنه پوله باندې خبرې اترې کړې دي. د دغه وړاندې کابل تر سفر په وخت باندې د چینایي چارواکو څخه طالبانو غوښتلی وو چې د افغانستان د قانونو پر رایستلو او میسینیک منصوبه باندې د خپل کار پیل کړي. د چین خارجه وزیر کابل تر سفر په حق لبانې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پاکستان له دوه ورځنی سفر وروسته پرون نا ببره کابل ته لاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم لمرستیال ملا عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو له نگران وزیر امیر خان متقی او د کورونایو چارو له نگران وزیر او د حقانی ډلې له مشر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د طالبانو د خبره کړي بیان لمخې د دوی د بهرنیو چارو د نگران وزیر امیر خان متقی او د چین د خارجه وزیر پلاویو د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو سیاسي اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کړې دي. په بیان کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی له خولې ویل شوی چین د افغانستان په کورونایو چارو کې لاسوهنه کول نه غواړي او نه هم دا غواړي چې د داسې لاسوهنې لاره په دې هواد کې خپل غاټې خوند کړي. د طالبانو د بیان لمخې په دې ناست کې لچنای پلاوی سره د افغانز د کونکو د سکالرشپونو د ویزو د ستونزو د قانونو په برخه کې د چنای سرمایه‌کارانو د کار د پیلولو او د چین د یو پټي یو سړک په نوم منسوبه کې د افغانستان د رول په اړه خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي خارجه وزیر وانګ یی د طالبانو د وزیر اعظم لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په خبرو کې هله څرګنده کړې طالبان به پر خپل هغو ژمنو ولاړ وي چې نه به خاوره بهرنی قوتونه د کوم څنګلوري هواد په ضد استعمالوي او نه به د هغوی امن ته خطر پېښوي. د طالبانو په بیان کې ملا عبدالغنی برادر په ټینګار سره د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د افغانستان خاوره به د هیڅ هواد په ضد نه کارول کیږي. ملا برادر ویلی چې په افغانستان کې امن او آرامي په ټوله سیمه کې د امن او آرامي په معنا دی. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د ایغور وسلوالو د وراوشتلو په اړه اندیښنه لري. وایي چین د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه خطر احساسوي او له دې خطر د ځان ساتلو لپاره هم چین غواړي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د قانونو زیرمو ته په اشاره سره له چین غوښتي چې د دې هیواد د قانونو د ایستلو د پرمختای منصوبو د عمل کولو او د لوګر د مساینک پروژې کار پیل کړي. ملا برادر له چین دا هم غوښتي چې د یو پټۍ یو لار په منصوبه کې د افغانستان هم ورګټ کړي. یو پټۍ یو لار د چین یو ستر منصوبه ده چې دا هیواد له منځني ختیځ او یورپ سره نښلوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته ناڅاپي سفر کړی چې د چین په کوربتوب د مارچ پر دیرشمه او یو دیرشمه د افغانستان په اړه د شپږو ګاونډو هیوادونو غونډه کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په بیجنګ کې یوې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل، موږ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د درېمې غونډې لپاره تیاری تیز کړې دي. چین د افغانستان د څنګلوري په توګه تیار دی چې له خپل قوته ګټه واخلي او د دې ملک د دایمي آرامۍ او امن لپاره کار وکړي. ټاکل شوی چې د چین غونډې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ورځي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو او بشري مرستو خبرې کیږي. که څه هم د پاکستان او چین په ګډون ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانستي ساتلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبان حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
قدرمنو ردوونکو د ډیور اډیو سره نه خبرونه ته غوږی. د امریکا سترو چارواکو ویلي دي چې د ایران لانجمنه جوهري پروګرام پر سر خبرو کې اوس د په ایران پورې دا چې سختې پریکړې وکړي. دا په داسې حال چې د ایران جوهري پروګرام پر سر ویانا کې تیر کال خبرې ودرېدلې دي. خو د امریکا د کانګرس د دواړو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د احتیاط څخه د کار واخیستل شي او د کمزوري لوزنامې پر ځای نه لوزنامه زیاته غوره ده. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې، برتانیې، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بارنو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې ده چې د جنکو د پاره سکولونه یا خونځي تړلی او د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او د جنکو سکولونه پرانیزي. په ګډه اعلامیه کې زیاته کړه شوې ده، موږ ټول په طالبانو غږ کوو چې په سمدستي ډول خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، کمه چې به په افغان جنکو باندې اغیز ولري. دغه هیوادونو ویلي د هر افغان وګړي، الک او جنۍ، سړی او ښځې یو شان حقونه دي چې د ملک په هر صوبه کې په هر کچه تعلیم ترلاسه کړي. په یاني حال کې د یو شمیر ملکونو خزو خارجه وزیرانو هم په یو غړ اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو د سکولونو په بندولو اندېښنې ښودلې دي. په دوی کې د برتانیې، کینیډا، جرمني، ناروې، نیوزیلند، ملایشیا او یو شمیر نورو ملکونو خزینه خارجه وزیرانې شامل دي چې په طالبانو د نړۍ سره د خپل ژمنو پوره کولو غږ کړي. دوی په یو غړ اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د جنکو د سکولونو د بندولو پریکړه به په نړیواله کچه د دوی ممکنه ملاتړ او د دوی د حکومت په رسمیت د پیژندنې هیله خاوري کړي. ملګری ملتونه به هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د سکولونو په بندیدلو خبرې کوي. په ناروې کې د ملګرو ملتونو دفتر د دې خبر تصدیق په یو ټویټ کې کړی دی. د امریکې د بارنو چارو وزارت لخوا هم په 23 مارچ په یو اعلامیه کې ویل شو، منګه په شریکه د طالبانو دغه پریکړه غندو چې په 23 مارچ جنکی د سکولونو نه بیرته کور ته لیږل دي. په اعلامیه کې ویل شو دي چې د طالبانو دغه عمل د افغانستان اولس او نړیوال ټولنې سره د طالبانو د کړو وادو خلاف ورزي ده. ویل شو د طالبانو دغه عمل په ټولنیزه کچه هم د یووالي او اقتصادي امکاناتو په قومونو کې د احترام د غړي جوړیدلو د خواهش او د بهر ملکونو نه بیرته افغانستان ته ورستنیدونکو باندې هم خې اغیزې نه لري. د دې ترڅنګ ویل شوې دي دا پریکړه به د افغانستان نه بهر د طالبانو په سیاسي ملاتړ هم اغیزې وکړي. په 23 مارچ طالبانو د افغانستان په یخو سیمو کې د الکانو او جنکو د ثانوي درجه سکولونه د وو میاشتو ورستو خلاص کړی وو او ګانشمیر جنکی چې سکولونو ته ورغلی هم وي خو لا دوی خپل درسونه نو پیل کړي. چې سکولونو ته امر وشو د شپږم ټولګینه بره جنکی دی بیر تخپل کورونو ته ولېګل شي. د افغانستان سرکاري خبری ادارې باختر ویلي د طالبانو د تعلیم وزارت د جنکو د درسونو د ځنډېدو لامل په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور مطابق طرح جوړول یاد کړی دي. دوی ویلي کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع تر جوړ کړی شي او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به ټول سکولونو ته رسمي خبر ورکړل کیږي.
دا ډیو رادیو دی. سیډونکو وایي چې په پاکستان کې ډیر په تیزی سره د اوبو کچا یا لیول لاندې روان دی او د دې د لاس پر روانو ورځو کې د اسکول اوبو مشکل جوړېدل شي. د دوی تر مخه د اوبو کچا لاندې تللو علتونه ډیر دي، خو باید اوس یو داسې پالیسی یا پلان مخې ته راوړل شي چې ورسره اوبو وساتل شي یا محفوظ کړي شي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبريال فرید شینواری په خپل راپور کې وړاندې کړي.
سیرونکو وايي په پاکستان کې د صفا اوبو د ساتنې یا محفوظ کولو په لړ کې کپو وخت ګامونه اوچت کړلای شو، نو د سره په راتلونکو وخت کې هیواد یو غټ مشکل حل کیدی شي، ولې چې د اوبو کچا یو ورځ نه تر بلې لاندې روانه ده. دوی وايي د اوبو کچې لاندې تو علتونه ډیر دي، چې پکې موسمي بدلون، کم بارانونه کېدل، د آبادۍ زیاتېدل، ځای په ځای ټیوبویلونه ایستل او د اوبو ضایع کېدل شامل دي. د زری پوهنتون د اوبو د نظم څنګه استاد ډاکټر نوید خان وی ویډي وتوای که په وخت د اوبو ستونزې ته پام راوګرځول شو نو دغه مشکل باندې قابو راتلی شي.
موږ سره نو اړډي مونښتانه غټ مونښتاله که په پاکستان کې کدن سبا ته وګورې نو په دې د موجوده حکومت د ډیبونو طرف ته لګتا وځو ورکلا نو په چین کې په دې وخت کې لکه د تقریبا لګبګ 15000 واړو غټ دیمونه دي او په پاکستان کې به 15 لکني چې دا سیمنګ وګورو نو د هغه په وجه باندې چې ازمکه کتن وبني دي نو د هغه د وجه نه د اوبو د لیول څخه دې دا په خطر روان دي او لکه موږ چې وګورو نو په دې چاته دا ثوابې مردان په خبر پتی سیمه کې دا اوبه مخ کې تقریبا 30 فوټه 50 فوټه کې وګورو خو اوس کله چې موږ وګورو نو هغه تقریبا لکه 100 فوټه نه اورېدل. دا خبره
د تیر کال د جولای په 14 منېټه د اوبو د وسایلو یا سرچینو مرکزی وزارت لخوا په پاکستان سینټ کې جمع کړای شوی یو ریپورت کې ویلې شوې وو د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کالو کې د اوبو کچا 15 فوټنه تر 15 فوټونو پورې لاندې تلیدا. خو ډاکټر نوید خان وايي پاکستان کې ډېر په کم شمیر کې واړه او غټ د اوبو ډیمونه جوړ کړای شوی دي او د دیش میرا زیاتېدل سره دغه مشکل حل کېدی شي.
پدته لکه بس سمپل نه دی لکه حل دی هغه ته چې مونږه سمال سایز، میډیم سایز، لارج سایز مونږه ټیمونه جوړ کو او په هغه کې تکم دی مونږه دا سمال واټر هارویسټینګ مونږ سره مطلب سټرکچر دی چې هغه مونږ جوړ کو چې مونږه کلګ لګ بارنه کې کتاب مونږه اترو نو دا به مونږه کتن لاړ شي مونږ ته بلکې صفاو ملاوي او که پرسته دا شي نو مطلب دا چې را روان لکه زمونږ دا مونږ په خبره باندې ډېر برابر دي چې را روان جنگ ته کوم نه دا د اوبو جنگي.
په سینټ کې جمع کړی شوی ریپورت کې ویلې شوې وو د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو ترڅنګ په درویش نور ضلعو کې هم د اوبو لیول یا کچا مسلسل لاندې را روانه ده. په پی خبر کې د اوبو او صفایي د نظم ادارې WSSP یو اعلی چارواکي ریاض احمد خان وی ویډي وته ویل د اوبو ځای کېدلو د لاسه د غکچا یو ورځ نه تر بلې لاندې را روانه ده.
دا یو سټوریج دی مکه لاندې د سب سرفیس واټر چې ورته وی یو واټر ټیبل دی چې موږ ته ایکستراکشن لګي او ان کنټرولډ ایکستراکشن شروع دی لکه 500 او 100 ټیبل زمونږ دی داسې په هاري او کور کې خلکو ټیبل لګولې دي هغه لګي دی ایکستراکشن کوي نو باران چې ونشي نو ریچارج ونشي نو هغه واټر ټیبل لاندې لاړ شي. خو دا هغه لپاره موږ اوس یو سکیم گورنمنٹ ته ولېګلو چې دا مومن ډیم چې کوم دی تنګي سره دا نوې ډیم چې جوړیږي نو د دې نو موږ داسې 500 کیوسک اوبه چې دي هغه به موږ راولو په خبر ته دلته فلټریشن پلانټ به لګېدلې وي
د نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه په 2015 یعنی 28 کال پس په پاکستان کې د اوبو د کمی د لاسه 200,000 زیات کسان په هجرت کولو مجبور کېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0012 2015 0303.